سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم محمد هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو او په فایل کې به وار وار په اصرار اله مومنت چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
سری مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشه چولی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتې چې استعفا ورکړي او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي او زه خبرونو تفصیل تمه دا چې رسول د خبرو پاڼه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي بلخ پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کول شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشاله دوته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبري وکړي
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منهیز د یو وړاندیز دادې چې پنځمه ناستې په دې میاشت کې د نن نه د نوشي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی مګر نه هیڅ شوی نه ده تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کابل د امریکایانو سره په کابل کې بحث وشي
بلخ د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستر عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅه باید له شرطونو مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي د دې په خبره د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د رواني میاشتې په پای کې طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هڅو د بیا غور لپاره سره ګوري طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتې چې استعفا ورکړي پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته په خپل وینا کې د حکومت د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یوې غړې شازیه مری وویل چې د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی غوښتنه کړې چې د دې مسلې پاړه دی د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي په دې ورسره کې د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی ځکه چې پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په ادهورا مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې خویدو له امله د یو کلي 29 کسان د ملبې لاندګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسان جوبل حالت کې او دوه مړه راوستل شول خو د چارواکو په خبره پروند د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او وروسته یې د هغوی جنازه وکړه یاد وی چې په خبر پښتونخوا کې د روانو بارانو لقبل په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې کوټې روښتون ته د 15 هغو کسانو مړی راوړل شوی چې سرکاري چارواکي یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړی و د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویاند رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ آزادۍ غوښتون کې وسلوال وجلی دي چې د جمعې پورې د ټولو وجل شو مړی د کوټې سرکاري روښتون ته راوړل بلخوا د تریتم شو بلوڅ لپاره د کارکونکو سازمان وایس پر بلوڅ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوڅ بیا وای دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوی کسان به هغه تریتم کړل شوی بلوڅان وي چې په خبره استخباراتو وړي وو یو افغان مشوم چې په کاچا کې لاره کې برتانیا تروان وو پرون لمرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي، عمر یې د شپږ او وو کلون ترمنځ دی. د څوارلسو لویانو سره په داسې لاره کې چې منځ یې یخچال وو په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپه روان شوی وو. یوې برتانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی وو، یو موبایل ټلیفون یې ورکړی وو. سوریل وویل چې دا په نیویارک کې په یو کانفرنس کې وه چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. شامی حکومت هغه امریکایی چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د مالو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو اسوسیټیټ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفین پیټریک نومیږي، درې دېرش کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسې لپاره شام ته تللی وو. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دیرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل په ایرپورټ تر ترګری حملې وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړې چې تیرونه یې د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده سو 170 مزدوران خوشی کړي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل پاړه هلې ځلې تیزې شوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر شپږ کروړه زیات وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم، نو د هغې کې کم از کم نیم آبادی چې ده هغه د کرښې لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې له پښتونخوا فاټا په لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته تللي، خو بیا ځینې داسې سته چې بیرته راغلي. ولي
دلته که زه نوکری له راغلی ما نوکری ما ډوکری نه ده، دلته کې سیزونه جوړه وه. دان دلته چې مې آیم ساینسز ما او هدایت جوړ کړه، هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر شم، دا ما امریکا کې نشو کولی.
دا پروفیسر شاهجهان د وطن خدمت لپاره بیرته تللی، خو د پښتو شاعر فیروز خان چې کله لس کال وروسته خپل کور ته ستون شو نو کور یې کند کپری ولید. څه احساسات یې وو؟
چې مو پکې 22 کاله مزدوري بهر کړې وه، هغه مزدوري مې په پټوله خرچه کړې وه. سره یې لګولې ده مایوسه شي کنه، چې په دې وطن کې مې نه سر امان شته، نه مې د کور امان شته، نه مې د مال امان شته.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم په سلام پښتونخوا پایل کو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پر وزیر اعظم باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې د پاناما پانو د ډاګیزه کېدو وروسته دی استعفا ورکړي. په دې پانو کې ویل شوي وو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف زامن په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه باندې په قومي اسمبلی کې پرون بحث شوی دی چې دا وخت را سره خپل همکاره رابعه اکرم خان د ټلیفون پر لاین ده او له هغې تفصیل پوښتو. رابعه اکرم خان، تاسو ته هرکلی کوو، که مهرباني وکړئ د دې تفصیل را سره شریک کړئ چې څه وسو.
ډیره مننه کاکل صاحب. د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نے دے اس سے مطالبہ کړی دا د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی وویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منسوب نه دی. د پاکستان پیپلز ګون شازیه مری په وینا چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیع مری دا وینا هم وه چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. کاکړ صاحب د متحده قومي مومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. خو بلخوا په دې موقع د اطلاعات وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې په نښه کوي چې هغې هډوسه کړي نه وي. دوی وویل په کمیشن ورته که چا ته هم اعتراض دی نو سپریم کورټ لارې ټول لپاره خلاصې دي.
ډېره مننه په دې اړه د تفصیل راکولو شروز درته غواړو او اوس هم یو بل رپورټ ته به راځو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری تمه ده چې د امریکا د بارونو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړ چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیث د یو وړاندیز داده چې پنځم ناستی په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کابل، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اړخیزې ناستی چې څه به وشي اجنډا به وسی دراتون چې مجلس لپاره دا غوښتي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زاخلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې ترګډون ورسته وکړي. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه متر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې شمیر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شندولو لپاره هڅه ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو دوی پر طالبانو حکم نسی چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلای شي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به ورسره د پریکړې هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو درابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. شاغلی زاخلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولای. شاغلی زاخلوال وویل چې د دغه لیک لوستي او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتہ جلزی ریپورت موریدی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په هغه هیواد کې تر 2 میلیون زیات خلک د غربت لکرشي لاندې ژوند کوي. دا شمیرې له پخوانی شمیرو څخه 30% زیات دي. په دې سروې کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې له 14 کلونو راځي به د امنیت لوجې هم اقتصاد ته زیان رسېدلی. په دغه سیمو کې د غربت څه حالت دی په دې اړه ګلایاز ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزارت وای چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورستر بلې زیاتیږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کاو، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړه زنن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه د کښې پلان دی، یعنی 50% د هغې لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13-14 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغې کې په صحیح معنو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دي لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی شوی نه ده. بل تاسو این جی اوز دي، هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی، نو لحاظ هغه کې څه پیسې لګولې دي.
اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلي سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتې. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شی ختم شو. بیا د افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تاړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې په ټولو نه غریب خلک وي، او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید دغل زیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګاره دي. بیا له کورمې جنسۍ نه د قامي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کرش میری مخې ته نه راځي، او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سرویګانې شوي.
زما څومره خیال دی، او بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد، لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي. او دې داسې د پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي، او نه دا چې دې سره څه پروګرام شته رہے چې آریا، لیکن دې ته پته ولګیږي چې د غربت لکیره څومره لاندې ده. زه به دا وایم چې په قبایلي علاقې کې د غربت لکیره څومره ده، هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده، بلکې قبایلي علاقې دې لکیرې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار دا چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
ګل آی حسو، په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تلل غواړي. یو شمیر کسان داسې هم سته چې هغوی خپله پوهه، هنر د خپل ولس سره د پرمختیا په کار راوستل غواړي. په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضعې، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کیمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یا دلته کې سکول اوختل، ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې څه ډېر لاندې ژوند دی، څه ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کمی سره نور خلک هم دغه شانتي دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغې راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن تر استنیدو یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس ته دغه رومانس کې ما غونډې نورم داسې بلاري چې هغه یلته نه راغلي دي پرې خوري دي او بیا دلته کې ادارې جوړي او دلته که زنو کړی لراغلې مان نوکری ماړو کړی نه د کاسي حقیقت کې وای دلته کې سیزونه جوړوا دا دلته چې مې آئن سائنسز ما هدایت جوړ کړ هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر دی نو دیټس انادر اټریکشن دا ما امریکا کې نشو کولای.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس په دې اړه یو څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي نو د هغوی د کار په ټولنه اغېز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزي ناورو.
دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلي دي واپس راغلي دي نو که هغوی معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنګ ویل انف که ډېرې پیسې نه ګټي خو هغوی دا ګڼي چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی زموږ واپس راغلو زموږ معاشره کې عزت زموږ خلکو سره رک رکھاو زموږ برتاو زموږ پروفیشنلزم دا ټول موږ ګین کړی دی زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,503 پاکستانیانو.
شاهین بنیری او د شاهین بنیری په رپورت کې مو د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ خو چې کله لس کاله وروسته کلي ته ستون شو نه د 22 کلونو په مزدوري جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو اوښتی ولید. دا پښتون د خبر ایجنسی د باړي سپین کبر اوسیدونکو فیروز خان پردای دی. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسوال وډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف د دې لامل شو چې وسوال د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وروشل. له نوموړی سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرې شدو وجه پښتلې ده.
زه خو پوره لس کاله پښې کډلالم زه خو د خلکو په لګ روس سره پښې رالل خو زه بس هغه شیان مو نشو برداشت کولای چې کوم مال د کېدل
یعنی څه کېدل
دا سی وی چې دا خلکو ګیرو کې چې کله ګیره وی لټولې او بیا به منظور کې سار مال د کې وی چې کله رجستر د خاصه او غریب یې کوله په جمعه کې او دا سی نو ری دې کې سی وی جرمانه وی اورلو راوړلو رپورټونه نو په دې شی نه باندې چې کله دا شی په خودمونه کې ځای نشو او زه هم مسافرم بهر ملک کې اوسېدم خو بیا هم چې کله راوړلو خو دا ورونه کوي چې تدونه به کوم دا شی حکومت اپوائنٹڈ شوی خلق کنا پټ گزار دپاره چې پراکسی وار دپاره تیار شوی خلق چې کړی پتیرا کې چې کوم زمون کورونا اوران کو انصار الاسلام په نوم باندې د برک جنډي وای کنا او دلته په بابړه کې چې کوم زمون چې کورونا اوران کړی دی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یاد دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانو نه ورسول
زما یو راره چې کوم له حلال کوي شو د غینې علاوه چې کوم له یوګام اور راو دی هغه بچی زما شو د غینې علاوه چې کوم د مزر د چې زما سره زما دی دوی به چې په کوم راښو د مانځ زګړو کې لکه حکومت له خپل په مانځ کې جګړو جنگو شوک د سیمو نظام نو یو چې موږ د خاندان څخه کسان د غوي سره نو موږ د خاندان کسان مو وسرو ولې که فرض کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه چې کومه اعدام شو تقریبا موږ د خاندان د نساته کسان چې کومه علاقه کې زیان شو د کورونو نه علاوه چې
تاسو لس کال وروسته لاړه است خپل کلی سپین کبر ته تاسو الته څه ولیدل
د سې عجیب غو د کار شو چې لکه اوس زموږ په کور کې موږ موجود نه وو هغه د سې تو ماشينونو په مارټورو په دې ګولابای باندې د دې موږ په دې دوه کې دوه سره غږ کې چې یو کور په اوی جاس په هغه باندې د دې نه ځای باندې ډیر عجیب ما ته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د پوښ په باندې چې کله زما کور نه نستي هغه څه چې په ګاون کې کوم کور نه یې ورانګري چې دې نه موږ ته داسې ونشي بیا دمره زلمین کړی دی کنه چې هغه کې کوم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ټکړی وای په دې کې فریجونه پکی لوخي کودي د ماشومانو سامان او مراد چار یو شهر وو د خدیجه تون را غورځو دی چې دا هغه پکې چې اوس خر کور اوس په ناټو او په راسته پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دی
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو په دې دا د مله دې کې چې کله زمونږ شپه ګورو خپل خپل کوټه خپل خپل لګو کنه هغه شپږ وړ ورونه ذکر له ټوله کوټې ته کې لګي دا ختم شي
نو دا پوخ په دې باندې خرچه راغلي
په دې باندې خو زړه چې مو پکې 20 کاله مزدوري بهر کړې و هغه مزدوري په ټوله خرچه کړې و په دې باندې چې سره یې لګولې دا مایوس شي کنه چې په دې کوم وطن کې اوسې کې په دې وطن کې مینه سره مانشته نه مې کور مانشته نه مې مال مانشته بیا دا زینه خو به چې کوم سره دا وایي چې دا څه ژوند خو به یې کوم مجبور نه خلک
خاصه تاسو لاس کاله وروسته لاړاست څنګه مو احساس
کړ په دې باندې لازم هم وکړم په دې خپل کور باندې کله وران شوم ما له یو څور زنه غلي ویني زما بچی ما سره هم غلي دي کله په ډار ډار کې پښتنه وکړي بابا زمون کور دوی چا وران کړي پد خو د چا سره نمون کړی دی ولا تر اوسه پورې چا سره تشې د خوري به خبرې کړي زه خپل دې بچو ته سو وایم څوک چې زما سره پر دې وطن کې مسافری کوي و نه پويږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نظر کې څه خوره ده بیا یو وړو کې مان دا وکړي مو خو هم اوس پر دې وطن کې زه ته هم زه څنګه خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی موږ به چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غوندې غریو جن غوندې شم ورته وړې وړې خبرې کوم چې د حلال په خلو جوړ شوی زما د کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چرته سروي زناور نه د الله غ معصوم خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نو څوک هغه چې کورونه وران دي نو څوک هغه چې دا نه ډاریږي نشو غاچ په خپل هوش کې ګرځي هیڅ یو ډول دا کولای نه شي کوم زما کور نه ولي نشي دا خو د مسو مدهوش خلکو چې نه الله او رسول پیږي نه د انسان نه د مخلوق په ګټه ځکه سوچ د خیر خیګری لري بس هغه خلکو باندې خو خېدو چې سره ممکن د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي یا مو د شر کار ته او خوېلی نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاور یو غوبل جوړ دی تکه زه خلکو روغ روغ کړی وران شو نن د کې مونږ هم راغلی زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو
دا فیروز افریدې چې لاس کاله وروسته خپل کلی کور چې په خبر ایجنسی په بالا سپین کبر کې وو هغه وسلوالو او بیا د پوز او وروسته چې هلته ورغلی وو پوجي کاروانو کې هورانو د مشالې سره خبرې کولې او سم رات زید فیزا فیاس پر وخت سندره وره
یو پخ پنس پر لکی داس پلمبو ولاړ تو پایو پخ پنس پر لکی داس پلمبو ولاړ سوب اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاړ سوب یو پزے ولاړ دزان پتما شو ولاړ دشتی دامانی وی سو باغ نه میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دغرونو چینه سی وی نه روانی وی سو بمو پریوته داد زونو کلا گانی وی
نرک میں بار جیو نرسو بتا لاتی د فیزا فیاس په ژغ کې موږ سندره واورېده. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سره رااله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلی دی تما دا چې د سولې د خبرو پړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امریکا می سمري ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوی رپورت کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبی لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته 4 کسه جوبل او 2 مړه راویستل شول. کوټه روغتون ته د 1500 کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوی چې سرکاري چارواکو یې په خلاف او سیوي سیمو کې د وجلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویانو سنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په خلاف او سیوي سیمو کې 1500 بلو د روغتونکي وسلوال وجلی دي. یو افغان ماشوم چې په کچاکي لارۍ کې برتانیا ته روان وو پرون له مرګه وژغورل شو. شامی حکومت هغه امریکایي چې 4 کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسلز کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو.
تاسو مشال ریډیو اوري. او سم یو بل راځو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنې ته. د پاکستان مطبوعاتو ته نن حرابی اکرم خان کتنه کوي.
مشتک ورځپاڼه خپلې دری کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په غیله عملی کار نه دی شروع شوی. اداري وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوی ده. اداري زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا د په یو ځای کېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا د په اقدام ماتو اتفاق وکړي. اداري وای په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دي بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیتونو نمونه هم شته. اداري وای که حکمرانانو ته سیره نه وي او اغي سره درغلي نه وي کړي نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې روان وخت لپاره هم اقدامات چیت کړي. اداري اخیره کې لیکي هله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. کومي معاملاتو کې سیاست نه دي پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې طوفاني بارانونو نه پس غرونو تودي غرسېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان ولسته د 1300 ورځو راسي د خوراک دوايانو او نورو بنیادي ضرورتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي د حالات د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامی سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامی په حق للي کې چې امدادي حل سلو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بې کور دي او په ګونو خلک به کور شوی دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بهاله توجه نه ورکوي خو بلخوا حکومت وایي چې اقدامات چتوي. ادارې مخکلي کې د موسمیاتو محکمه پیشنګوئی کړې ده چې د زیارت دورې نه بعد بارانونو نوې سلسله شروع کیږي کم چې د غرونو تودې د غرسېدو او د لارو بندېدو وجه جوړې دي شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامی مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات چت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی په یو رپورت کې د چین د سینکیانګ سیمې او د پاکستان ترمنځ په سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورت لیکي سینکیانګ غواړي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو د برډفورډ په نامه یو پاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخستې په کوم کې چې نوموړي په دې هېواد کې د میرمنو د حقوقو یادونه کړې ده. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکونو لنډې وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو ریپورت کې د چین نازک امنیتي حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری ایجنس په دې ریپورت کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي او هلته یې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د ریپورت په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې په خول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتي حالت لرونکي سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وایي. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کېږي. خو د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي افغانستان هم د نور هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریځي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفید په نامه دی ویپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څېړل کېده.
تاسو له بوروال کاکړ څخه د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات واورېدل. بخښنه غواړم دلته یو غلطي وسوې چې دا برډفورډ په نامه ویبپاڼه نه ده بلکې دا د بزفید په نامه ویبپاڼه ده چې د افغان ولسمشر د میرمنې د څرګندونو په اړه باندې لیکنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون برید کې د وژل شوو کسانو په اړه جدي څېړنې وسی. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسی وګړي دي. برید د چهارشنبې په ورځ شوی چې د چارواکو په ادعا پکې ولس وسلوال وژل شوی. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کښې خپل یو مشکل وو د هغې معاملې دپاره تللي وو. مشران وو، بعضې کشران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې را تل د هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو. دا روزدین نومېدو د کاکلشو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار څخه کورو ته تللی وو. زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوې ده، باید ایحات راولېدل شي. د ریاست جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعالدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوه واکېدای شي که مصلح وي. د هغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي، نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامی اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته هیئت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي، دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ورورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د هیئت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو کول چې وژل شوی ټول وسلوال دي.
د داود تپان رپورت مو اوریدئ. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزیر وایي چې د خوست ښار د اساسي پراختیا لپاره به ټولې غیر پلاني سیمې د ښار په ماستر پلان کې شامل کړي. بلخوا د خوست چارواکي وایي چې په یاد ښار کې د 50 کاله مخکې ښاري پلان له مخې کارونه روان دي چې په هیڅ ډول اوسنی نفوس او اوسنی اړتیاو لپاره بسنه نه پوره نه دي. دوی غواړي چې یاد ښار ته دي د ماستر پلان په جوړولو کې بیړه وسي تر څو خلک او حکومت د پلان خلاف سیمو کې آبادي نکړي. نجیب الله خیل رپورٹ لري.
د افغانستان د خار او کور جوړونی وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډیر ژر د خوست خار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شامل کړي تر څو د یاد خار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست خار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د خار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او خاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونی د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیموالو یوې غونډې ته وکړي.
در قسمتی
د خار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلی کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګنه کوي له سرپناه برخمن شي او هم یې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د خار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راولې وو. ښاغلی نادری په خوست کې د ښوونکو د خارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور خارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د خار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په 100 جریب ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړپوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د خار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو. ان شاء الله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړپوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د خار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړي.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ شوی. دا ښار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بنا هیله مو دا ده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسائل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته
دیا دوانی ورده. د پنځمه په ورځ د خار او کور جوړونی وزیر د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د خون کولپاره د یو لوی خارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یاد خارګوټي چې په 1500 جریب ځمکه کې جوړیږي 1500 خون کتابه پکې د کور او سرپناه د جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي.
لوی دریا به پو گاډی گما زاندې دې دانت غاینو مړ گما لوی دریا به پو گاډی گما
شو بل ریپورت راځو. سعودي عربستان پلان لري چې په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو ته د مستقل رهایش یا د تل لپاره د اوسېدو سهولت ورکړي. دا پلانونه چې حکومت تمه کوي کلنی لس ارب ډالره به ترې لاسته راوړي او د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. ملیحا میرزاده د خلیج ټایمز ورځپاڼې د دې مقاله کې دا خبره شوې او د دې تفصیل دراوړي.
خلیج ٹائمز رسپانه لیکي په سعودي عرب کې اوسېدونکو بهرنیانو د امرسيال ولی عہد محمد بن سلمان رسيال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایل دي چې لمخي به هغه ته د امریکا د گرین کارت پشان په سعودي کې د مستقل رهائش سہولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشه لس ملیونه بهرنیان اوسېږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت پشان نظام او هغه پلان چې کار ورکونکي یا کفیلان به د ټاکل شوی رسمي حد نه زیات بهرنیان خستل شي ورسره سعودي لس بلینا ڈالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي. داغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسی ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی په ولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یو چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. رسپانې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د گرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربیره به نورې لس بلیونه ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپان علی کی محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
ملیحا مرزاده وا ایکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې لیکلي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یو لوی ستونزه ده او تر کومه چې د دې اداري فساد یا کرپشن جرډ پرې نسی دا ستونزه نسی خبره دلای شاین بنری د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیر فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څنګ د سیکرټر په اړه هم پلټن کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسول دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورسپانه پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرې دوه او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورسپانې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسی.
د مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 7 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل به ځای زورول کېږي او د یو کس سزا ټولې قبیلې ته ورکول کېږي او دغه نظام خلک د ځاني او مالي زیانونو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې دغه نظام ختم کړل سي. په دې اړه د مشالډو خبريال فرهاد چنواری ریپورت لري.
د خیبر جنسی خلک وای چې د اجتماعي ذمہواری قانون نه ډیر تنگ دی او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لواړګي یو تن قیوم پردای مشال ریډیو ته وای چې اف سی آر د خپل جایداد نه محروم کړ او ډیره موده په حوالاتونو کې تیر رکړه.
د اف سی آر په زور باندې د زور سنیټر وو د موږ د خیبر د الکا 45 هغه مونه د اف سی آر په زور باندې د ربونو روپو جایداد په خبر کې
صدارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو و کی تورخیل هغه چې کنه بس بیا پاکي غون تورخیل نشین دغه نه په کور غنب کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نشی کنه نو ماغه دم محسوس اول مور چې دا قانون نو سمون پاند انګریز مسلط کړه دا کور دی چې ختم شي زړی زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا 40 سپچای کړ دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پر دی د اف سی آر په حق لخ احساسات صدا سي شریکړل.
د اف سي آر په وجه سره چې راي کنه مونږ بالکل بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سي آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته ویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټول کې بلا نه رانی سي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بني سي او ملزم به په سلی رښت ساته کې د نن عدالت ته وړاندې کوي. خود خیبر خلق وای چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملی شوی. بل په لو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دی ورستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمې او رغزو او د خیبر جنسی دورې کړې دي او د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خلکو رائے اخیستې دي. خو بیا ځنې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په درس کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وای چې د قبایلی ولس د رائے راغونډولو نه پس به د دوی په خوخه د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری دا مشال ریڈیو پا دی پښتو خر او بخشی پا پښتونخوا دا سلام پښتونخوا دی خبرونه کی درته د راشد خان په وخت کې سندره اورو او خبرونه پای ته رسو. په بل غړي کې بیا لته سره یو
رانا مغوان د سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے شن خاله اس میں سخت نا چاری دا شن خاله
فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاو کم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.